پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجواد یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی دی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه شي. او د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شو. دوستانو اجمل اندیمو له خپل نور همکارانو سره درته یو ځای په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دروري.
په کابل کې موټر بم حمله درې کسان وژلي. د ولسي جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړه غواړي امنیتي چارواکي استجواب کړي. د یونان پولیس وایي چې تېره شپه د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون 14 پناه غوښتونکي مړه شوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د یو هیئت په مشرۍ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ناصر خان جنجوآ په دې سفر کې له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره پر سولې، دوه اړخیزو همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. تفصیل وروسته. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چوولی دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې یې درلودل د کابل د 9 حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په 15 کوڅه کې د جی 4 اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نښه کړي. موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
بلخوا د روغتیا وزارت ویان وعید مهاجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو د دې موټر بم حملې مسؤلیت منلی دی. د شاهین قول اردو چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د جوزجان ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې پر مرکزونو سوي، چې په نتیجه کې د داعش ډلې 14 جنګیالي ټپیان سوي. همدې بلخوا د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قوماندانۍ سرپرست ویان احمد فضلی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو شکایت کړی دی هوایي بیا په ځای کې طالبان لیدلي دي. په هغو طالبانو هوایي برید کړی دی. په دغه برید کې 10 کس طالبان ټول مړه شوي دي.
وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او اردو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمي فرقې قومندان جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته ویلي
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو، خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. د عالی رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې 2 کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په پام کې لري په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب کړي. د ولسي جرګې غړو نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب سي، خو کمیسیونونه یې موظف کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګه او ملي شورا مسئولیت دا دی چې یو استجوابي غونډه جوړ کړو. دا استجوابي جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پوښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایف او د اصولو له مخې د ولسی جرګه اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نور ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت معین احمد شاه سادات نن د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل
اداره تنظیم خدمات مخابراتی
د مخابراتی خدمات او د تنظیم اداره نن له افغان پوسټ ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کوي څو وکړای شو په هیواد کې ټکنالوژي ته علاوه د ورکړو او له ټکنالوژي په موثر استفاده سره وکړای شو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړو.
د هم د سیمې او نړۍ خبرونه د روسي خبری آژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځې غوطې څخه تر اووه زرو زیات کسان وتلي. آژانسونو دا خبره د سوریې د پیوستون شورا په حواله ورکړې چې د روسیې دفاع وزارت یې مشري کوي. دغه مرکز نن ویلي چې په زرګونو کسان په وروستیو ورځو کې د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پام کې لري چې درویشت برتانوي ډیپلوماتان له دغه هېواده وباسي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په برتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د مسکو او لندن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی. مسکو وایي دغه برتانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د دې تر څنګ په روسیه کې د برتانیا د قونسلګرۍ د تړلو امر هم کړی دی. او د یونان پولیس وایي تېره شپه په ایجا سمندرګي کې د یوې کښتۍ چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون شاوخوا څوارلس پناه غوښتونکي مړه سوي دي. پولیسو نن ویلي چې په دې کښتۍ کې شل کسان سپاره وه چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا نن د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلي جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. په دې لیدنو کتنو به جزئیات درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې افغانستان وایي افغانستان به په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان د نادودو نه پرده پورته کړي. ولسی جرګې او شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبروو چې وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبري اترې روانې دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې په امریکا کې د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د دندې څخه د لرې کېدو موضوع څېړو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلی جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي کسان دغه سفر ګټور نه بولي خو زیاتوي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي جنجوا له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته دا لومړی جګپړی پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستانی رسنیو لیکلي چې ښاغلي جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو پر رغولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کزی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیله من نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبر ستانیزی ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
طالبانو د سولې لپاره ورکړی ده، شاید پاکستان هم د دغه طرح په خاطر باندې افغانستان ته راغلی سه، تر څو پورې دغه طرح پکې وضاحت وغواړي او طالبانو ته تشویق کړي چې هغوی دغه طرح نه یا له دغه سولې له طرح نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادرشاه بهر وای ښه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو له لارې هوارې سي. ښاغلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي به د یوې نتیجې په هدف له پاکستاني پلاوي سره سپینې او مخامخ خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. افغانستان وای په هندستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدن کې غونډه کې به د پاکستان له ناغېړیو پرده پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان تل د سوداګرۍ د نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې دوی به یې په وړاندې په دې غونډه کې عکس العمل وښيي. خو پاکستان لا د وار د مخه په دغه غونډه کې له ګډون انکار کړی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په نړیوالو غونډو کې د پاکستان نه ګډون هغه هیواد لا څنډې ته کولای شي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یولسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډیلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سعید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګري هم آزاده او اسانه شي. ښاغلی سعیدی هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډېره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رسا د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرانس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یک شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 200 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغې غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هېواد ته کم پیدا شي، که پیدا هم شي د ده حضور به کمرن دی وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هیواد باندې کیږي چې د دې نړیوالو ټولنو اصول او مقرراتو څخه دای سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. دوی وایي د اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د وکیلانو دا دعوی بې بنسټه بللې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبه په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهدو او اسنادو له مخې د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهیږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یوه غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوس هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تایید کړه. د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې له پیلېدو سره هم مهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې، کوم چې اوس د فساد له ادعاو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ادعا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادعا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر ځینو وکیلانو پیسې ویشل شوي دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیرخان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد ادعاوې مطرح کوي په کار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه د سند پیش کړي چې دلته د حیات ګواکې د حیات ادارې په راوستلو کې معامله شوی ده یا فساد شوی ده. اتهام دې نه پورې کوي، دلته هر څوک معلوم دي. کاش داسې یو چا دا اتهام پورې کړی وای چې هغه پخپله پاک وي، مشکلات یې ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجابی منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزاء پر مهال هم په فساد تورن شوي، خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو وویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول ادعاوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او په کار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، ولسی جرګې کې مو د اداري پلاوي پر سر د شو انتخاباتو وروسته له کړکۍ چې واورېدل، ولسی جرګه د خپل اداري پلاوي انتخابات په داسې حال کې کوي چې د اوسنۍ ولسی جرګې قانوني موده پوره شوې ده او د بلې ولسی جرګې یعنی د نورو غړو لپاره باید انتخابات شوي وای. دا انتخابات د بېلابېلو دلایلو له کبله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي. کومه نېټه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي وه. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نشي کولای په دغه ټاکلې نیټه هم انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معزالله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ ترسره کیږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نیٹے پٹاخلو خبریں روانی دی.
قرار یہ ہست کی کمیشن مستقل انتخابات روی
دی. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي او تخنیکي کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسیون پورې اړه لري، مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي. او د سیاسي اجماع مسله بیا طبیعي د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرندي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یوه حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرایه رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او لمسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی. خو لرې کړی شوی مرستیال اندریو مکیک وایي چې د ده د لرې کېدو تر شا سیاسي انګېزه ده. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل دراوري.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیژنز د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندریو مکیب له دندې لرې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنه کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت د دفتر له سپارښتنې سره سم تقاعد وکړي له دندې لرې کړی شو. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې د اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه دی. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال نهه میاشتې وروسته له هغې له دندې لرې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمز کومي د هغه لخوا د روسیې په اړه د څېړنې له امله له دندې لرې کړ. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هم د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شوه چې مشري یې اوس رابرټ مولر کوي. مکیب دوه ورځې پاتې وي چې 50 کلن شي او تقاعد وکړي. دا هغه عمر و چې نوموړي کولی شوی د تقاعد له ټولو امتیازاتو برخمن شي. له دندې څخه د مکیب لرې کېدل به ښایي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د ټرمپ د سیاسي فشارونو له امله له هغه سره سخت چلند نه دی شوی. ټرمپ د ټویټر له لارې پر هغه انتقاد کړی و او ویلي و چې هغه باید لرې شي. مکیب په یو بیان کې ویلي چې له ده سره دا ډول چلند یوازې د هغه رول په خاطر شوی چې ده د جیمز کومي له لرې کېدو وروسته د اقداماتو په برخه کې کړي او هم د پیښو شاهد پاتې شوی دی. مکیب دغه راز ویلي چې له دندې څخه د ده لرې کول په ټوله کې د اف بی آی د قانون پلي کوونکو او د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده. د کومي له لرې کېدو وروسته مکیب د روسیې په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز د اف بی آی لخوا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې مسله هم څېړله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې مکیب په دواړو څېړنو کې د ده په وړاندې د کلینټن خوا نیولې وه. ټرمپ د هغه د لرې کېدو هرکلی کړی. دا ورځې د اف بی آی د ټولو سختو کارکوونکو او هم د ډیموکراسۍ لپاره یوه مهمه ورځ یاده کړې ده. خو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې لرې کړی شوي مرستیال مکیب ویلي چې پر سیاسي ملحوظاتو له کاره لرې شوی ځکه دی چې د دې قومي د ادعاو په اړه له ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره د شواهدو په شریکولو کې همکاري کړې وه. قومي ویلي و چې ټرمپ پر ده فشارونه راوستي چې د روسیې په اړه څېړنه پای ته ورسوي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او هم له موسکو سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي چې تر اوسه دوام لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له موسکو سره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.9 اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او زیاتوګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ د ویب پاڼې ال کې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالبه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ترلاسه کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د ازادي راډیو سره هیله دا ده چې زما پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. زموږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او ویترارک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي، د دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر ژره پیل او زما دا پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت ډېر جنډ کړی دي، پنځه تاریخ ورځې بعد موږ ته یو مشونه راکوي. موږ خپله له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده راکړه کې نه د پیسو چې شي نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. موږ مشونه ولې جنډی؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې موږ د مشونه په ټیمه والا کې د دې وطن دفاع کوو. وینې ته یو داسې کارونه ولې موږ سره کوي؟ السلام، ازادې راځي دا پیغام یې ورس.
السلام علیکم، زه بادشاہ زمان خستار یم. د ځینې خلک د ځاني کلي څخه نه د سکوت ولسوالۍ د خوست ولایت نه د سکوت ولسوالۍ موږ ته باید سړک چې موږ ته باید هغه بندینه جوړ شي، د اوبه بندینه او په خاړ کې مو اوبه ډېرې دي. موږ یې لاسرسی نه شي کولای چې موږ په زور ته وزو مریضي مې شي به بس نه شي تللی. موږ ډېر ضرورت ورته لري، حکومت ساتره میگ، دولتی میگ گیر ساتره. ایچ پام لرنانا دواتا کڑی نا در سکوتول سالای تا خوصول ایت خواه آمن دای جدلی نشتا پاکه باید میگ تا دیر پام لرنانا واشیم بسلوب.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، داد ازادی راڈیو دریز نده.
اوس هم له عصمت څاروان نه اورو چې د بالیوډ یا هندي سینما فلم جوړونکو د احمد شاه بابا پر مشهوري جګړې، د پانی پت پر جګړې د فلم جوړولو نیت کړی.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچی دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شدل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوی ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجی دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي ښودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو 15.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې د یو هیئت په مشرۍ له افغان چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه راز نورو مقاماتو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چولی چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي په جوزجان کې د داعش ډلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی په خبره دغه هوایي حملې پرون شوي دي. بلخوا د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دغه دوی ولسوالۍ څه باندې 2 کاله کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په پام کې ده په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب سي. عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د روسي خبري اجنسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوټې څخه تر اوس روزيات کسان وټلي. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي د روسي په هوایي حمله کې چې د غوټې په جنوب لویدیس کې پرون سیوی لږ تر لږه 80 ملکان وژل شوی دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو پم کې لري چې دروشت برتانوي ډیپلوماټان له دغه هواده وباسي. د اعلان په داسل کې لري چې په بریتانیا کې پر یو پخوانی جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې لکبله د دوړو هوادونو ترمنځ کړکیچ او چترسه دلې دی. او د یونان پولیس وایي تیر شپه په ایجی سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپکې دوه لکبله د ماشومانو په شمول شاوخوا 14 پناه غوښتون کې مړ شوی دی.
دوستانو سم واصل وسال څو سپورتي خبرونه دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي اصل ورځنۍ او فرست کلاس کرکټ سیالۍ په لړ کې عامو ګلې بوسته د 202 منډو په لوي توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په لومړۍ پاڼه کې عامو ګلې 202 منډې وکړې چې په جواب کې د بوست دون ټوله لوبډله په 102 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼه کې بیا د عامو ګلې د 304 منډو په جواب کې بوست لوبډله 206 منډې وکړې او لوبۍ د 202 منډو په توپیر وبایلله. په دغه سیالۍ کې درویش رسولی په دواړو پاڼیو کې 202 منډې وکړې او په توپچونه کې بیا عبدالواسیل لس وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د دغو سیالیو په نور لوبو کې بیا د کابل او مسینک ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده او بندمیر لوبډلې سپین غر ته په 400 منډو ماتې ورکړه. کابل د تکوندو د ملي لوبډلې د ووم پړاو ټاکنیزو سیالیو وتل ولې خپل کړه. د افغانستان د تکوندو فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د مهاجرینو د لوبغاړو په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو نه 265 تکوندو کارانو ګډون کړی وو. له دغو سیالیو نه 2 غوره لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې او 4 تنه نور په اندونیزیا کې د کیدونکو آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې کابل لومړی، په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دوهم، پنجشیر دریم، هرات څلورم او د جوزجان د تکوندو لوبډلې بیا 5 مقام خپل کړ. د تکوندو د ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالۍ 3 ورځې وړاندې د کابل غازي لوبغاړي کې پیل شوې چې نن پای ته ورسېږي. او په سریلانکا کې د نتهاس شلوریزو سیالیو په لړ کې بنگلاديش سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکای لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 109.5 منډې جوړې کړې او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 106 منډو هدف وټاکه. په جواب کې بنگلاديشي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستیو ورکو پوره او بریاي خپل کړه. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی؟ ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه وړاندې کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوی امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیه قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ډېر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې، واقعا زړه بوږنوونکې وي. اوس مهال تاسو د کابل د امنیه قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات؟ په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح؟
السلام علیکم. اول تاسو ته د تاسو له طریقه، د تاسو محترمو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو طریقه، د ټول افغانستان اوسیدونکو، بالخصوص د کابل ښاریانو ته، محترمه وروره، باید زه ووایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، اولته ازدحام د خلکو موجود وي او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی، چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون، چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی، چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لاړ دی، سکینرونه نست دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته، یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط مو هم بیا پلان لوی تغییر تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
مکه په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نو وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ورې چې تکمیل ده، کوم مشکل نشته، پکې سکینرونه نسبي ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی د پاره مشخص کنډک او قطعت په نوم د سفریو شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم ده. یعنی غلس روزي کې شیلي و کېده، شل 15 روز کې دا تنظیم شوې. اما یو پلان چې تغییر وخړو، مونږ یو په نوم د بلو زون بل لرل کاروان، چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فیلن پریږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کو. هغې نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په غیر روان ده، چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د رسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټره لارې، بزره لارې، او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړلی شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سلی ولسم فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو، چې یو کنډک تشکیل کیږي، او دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري. اوس هم هغه کنډکونه دوی تابع کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګا پاتې کیږي، کی دوی تشکیلات نور ته جوړوي چې هغه پوره کړي. او بل سیستم دی، دوی تحکیماتو سیستم دی، او د تاسیساتو دی. د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی، آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار یې جدي روان شوی دی، چې یو زیر ده د کار شروع، چې مونږ فعلا د پاره څلور له 15 دروازې تر 15 ورځې کې مونږ هغه ته سپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه، او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پات کېږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پات کېږي. په تلاشۍ او په نورو سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا او د دې ترڅنګ څومره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابېږي بلخصوص نظامي وضعیت او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې ډېرې وحشتناکې حملې ډېر د موږ وطنوالو شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله وارې رښتینې داسې کیدی شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالات د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت د یوه بېلګه یې دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې دې دروازې کې دوی مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي او هغه نظامي وسایط چې خار ته ځي داخلي کې د ټول کنټرول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظرم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابېږي مو به هغه چې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف و هغوی صداقت نه درلود؟
دا خو زنشه میله خو همداسې افعات و چې مشکلات په دروازه کې نه تنها پولیسو کې هلته ډېر ارګانونه دي په ټول ارګانو کې مشکلات موجود و او خلک هم شکایت کوله چون مرکزه خلکو سره مستقیما ارتباط لرمه خلک وایي ترافیک می مشکل لري هلته پولیسي لري همدغه ارګانیزم چې موجود و مشکل لرلو ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو خې زیر اعداد چې دیو لاسنه اداره شي مو مقصد دا و چې دیو لاسنه اداره شي که چېرته پولیس دروازې وخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونا موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي. بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي ځکه اداره دیو لاسنه شي. اصلا مطلب د دې دی چې اداره دیو لاسنه وشي. هلته
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وسپارل شول چې دوی مخنیوي وکړي. فکر کوي چې پولیسو د دې وړتیا نه لرل لکه څنګه
اړتیا به لرل نه لرل مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د آخري حملې چې دښمن په کابل کې وکړلې دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې دغه صلاحیت د دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګم نو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر وسپیلن وردو ده او دا دې پاره کړل چې موږ خولې شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګری دي مواد انفجاریا به مسید دغه نه وشي.
کله معلومات په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قمندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرعي کومې لارې چې موټرې په تګ راتګ لري د انسانان په پلي تګ راتګ لري ټول تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس ختش دروازې دي موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شوي وي په دغه کې فرعي لارې او می لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځای کوي پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم و پولیس نشو کولی چې فرعي لارې ونیسي. پولیس څه دروازې نیولې وي علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي تشکیلی کم دی د کوم سیستم چې دی اوسره نشته ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره بودي.
کومې فرعي لارې چې کابل ته راځي تبه د بیلابیلو ولایتونو د ساسي معلومات څه دي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي؟
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو د سربي ورسوالۍ نه لرو د مسایي ورسوالۍ نه لرو د شمال بعضي ورسوالۍ نه تهدیدات لرو چې البته د دغه ورسوالۍ تهدید لري کابل ته. خو موږ د دې ورسوالۍ د کابل نه وصل چې د لوسولۍ ته کیږي ځینې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلک ونشي کړای چې دوی عمل وخی چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلک وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دی خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالۍ کې داعش د شپې لخوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیکل شوي وو چې خاکي جبار او موسوي ولسوالۍ د دې ترڅنګ کوی صافي او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول. تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ تاییدوي که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو، البته اوس چې راغلی د ما تقریبا درې هفتې کېږي، په درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغو ولسوالۍ کې داعش حضور ولري.
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو لخوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي، د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بله، اول خو موږ مافیا د چوي زورواکي په دې لرو چې که اسلحه لري اصلي امر لري، دولت ورته جواز ورکړی دی. هغه اصلي هی چې دوی امر نه لري، موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري. جدي د تورو شیشو او دغه وسلو چې جواز نه لري، بالخصوص ثقیله وسله، نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز نه لري مو هغه قلو درنه. په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې دوه مو عملیات لرو په ښار کې. بلکل تور شیشو وسایت بوتلی دل شی وی چې شیشه پاکی شوی دی او هغه اشخاص افراد شناسی شوی دی چې څوک دی.
په داسې حال کې چې تاسو په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منې او نه تاییدوي، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لکتر لګا که هر ورځ نوی په هفته کې یو ځل یا په دو هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي، نو دا یا په دې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپله د مافیا موجودیت دی یا دا خپله د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې؟
غلط استفاده، بی قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولري هغه جرم ده. نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي، ترونه کېږي او همداد بندغې وسلو په زیره کېږي چې جواز لري. بې جواز اصلیه څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستی چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کار نوی شروع کړی دی. دی ډېر سخت کړی دی، اوس هغه پخوا غوندې اسان چاته نه ورکول کېږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلا ورکوي، یو نه پورته نه ورکوي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چاسې اضافه شي. پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله، شل میله، پنځلس میله ولري او غیر د سلا د کلشینکوف نه د بل شي امره موږ کارت چاته نه ورکول کېږي. دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کړو، بالخل بالاخره ورکوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنی د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده. په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتی چارواکي تیر شول، همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد باندې، د دې ترڅنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې، خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوئ، څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړئ؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي. زه فقط د کابل خلکو سره ما کار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزی وم، د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال منل روزی قمندانۍ کابل ته راوستیم. زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتو مکې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم. او دغه کار ما روان کړی دی په دشلو شپو کې. زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپورنه وګورئ. مونږ په هره څلورو ساعتو کې دېرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې. اما اوس د ما د څلور ساعتو حادثه څلور یا پنځو یا درو ته رسیدلی دی. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسو اطلاعات هغه زموږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپل د خلکو همکاري ما سره ډېره ده. انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پیژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی، خاص لمبر او ذات مکسته کنه چې تجار او د صرافانو تلیفون مس نشي. ما زرگرانو در عدن امر ورکړی چې د زرگر تلیفون چې هغه زرگر خپل ټول استی دارایی په دکان کې په نمایش خده. نو دا ډیر ضرور دی چې د امنیت وساتم.
تندی تنگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به د چارمغز په نوم له یو ګرځنده کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې به دغه کتابتون د جوړونکو خبرې واوري. له هغو کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي او په پای کې به د ګرځنده کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکه هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره د انتقادي تفکر یو زمینه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستلې. یو کتاب د ورزش دی وغه ده.
درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځنده کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځنده کتابتونونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوختی او ځینې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. له دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د پنځو ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځنده کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هره ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان، ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارتې چار سیمه کې یم چېرته چې د چارمغز ګرځنده کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د نن ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو همدا شیبه د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ له مشري غلی فرشته کریم سره يم. لدی به پوښتم چې د کومې انګیزې لمخې دغه ګرځنده کتابتون جوړ کړی.
زه فکر کوم چې د جامع نیاز سبب شو چې موږ نهاد ایجاد وکړو. د دې لپاره چې زموږ په جامعه کې د دغه نهاد یو ضرورت و. چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره، نوجوانان لپاره او کوچنیان لپاره د انتقادي تفکر یو زمینه ایجاد وکړي. دغه هدف د دې نهاد ده او دغه یو برنامه چې موږ اوس شروع کړی و د ملي بس کتابخانه سیار دی. دغه کتابخانه په مختلف ځایونو کې په کابل کې زی او کوچنیان لپاره د کتاب ولوستلو زمینه ایجاد کوي.
اغلی کریم دغه کار مو چې کله پیل کړ لکه مو ستونزو سره مخ شو یو څنګه مو دغه ستونزې حل کړې.
په هر کار کې مشکلات ډېر شته. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. بیا دغه مشکلات ډېر معنا نه ورکوي چې تاسو ډېر معتقد یې چې څه یو غواړي چې تاسو وکړي. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډېر موقتی شیان دي، د لږ وخت لپاره دي او بیا حل کیږي. همدغه شی وشو. مونږ پیسې نه لرو. مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک چې پیسې لري دغه څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخته ولاړ شي.
مننه کوم مغلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسول خاغلی احمد سیام برکتی سره غږیږو چې د هر ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب، تاسو چې له دې ګرځنده کتابتون سره تل وی، که درته وایي چې خلک راضي مطالعه کوي کنه؟
دوی راضي او بالکل هر ورځ ماشومان راضي دلته مطالعه کوي او د دوی والدین پلارونه مورونه دوی راضي او هغوی ګوري خپل ماشومان او هر څوک چې راضي خوښ ده زموږ نه. او تاسو ګوره چې زموږ د کتابتون کې او لاس جلد کتاب موجود دی او بیل بیل کتاب دی هر څوک راتلای شي او هر چاله لپاره مو کتابونه لرو
په کابل کې چې تر شپږ میلیونو ډیر نفوس لري نو فکر نه کوي چې دا بس کم دی باید ډیر شي باید ډیرو ساحو ته لاړ شي ډیر ماشومان ډیر تنکي ځوانان او ځوانان چې هغوی غواړي مطالعه وکړي هغوی ترې مستفید شي
بالکل ځکه چې اوس موږ بودیجه نه لرو تر څوک وکړای شو چې دا خپل کتابتون تعداد ډیر کړو آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یو یا دوه دانې دغه کتابتونونه ولیږو تر څو چې هغوی مو کولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي
تاسو چې کومو ساحو ته ځئ یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کېږي هغوی خپله خبرېږي
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي لکه کوم الارم غوندې یو څه شی خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سامي عامد موږ سره به مرسته وکړي او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چهارمغز په نامه جوړ کړي او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو تر څو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چهارمغز کتابتون راغلی
درنو اوریدونکو دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لري شوې دي فرش پکې هوار شوی ځینې وړې وړې څوکۍ پکې خودل شوې که څوک پکې کینی کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي کینی او مطالعه وکړي په دغه بس کې لاغو کسانو سره به وغږیږو چې د مطالعې لپاره راغلي لکه څنګه چې زه ګورم ډیری ماشومان دي دوی په مختلفو ځایونو کې ناست دي کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي ولی له دوی سره به وغږیږو چې دوی دلته راځي کوم کتابونه لولي دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی د دوی خبرې به په همدې اړه واورو تاسو به لومړی خپل نومونه راته وایئ
سمیر مروه سلیمان
سمیر ته راته وایه چې دلته د کوم کتابونه خوښ شول
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی
د څه شي کیسه ده دا کیسه کرا ته وکړه
دا قصه وی چې دا نغې سشن وی په ضرر دي بیرته د پخه کیږي
یو ازم دا کتاب دی ولسته قبل کتابه مو
ډیر کتابونه ولستلې یو کتاب دی ورزش دی وغه ده
مروی ته راته وایه چې تا کوم کتاب ولست
بزا کچینی یم کتاب الف بیتی بلین اندغنه
خ سلیمان تر ته وای چې تا دلته کوم کتابونه ولستل
یو کتاب ده اشتباه مرغبی اغل ته هغه می زیات خو خل ده یاد نه ده به خاطر دا سول تر دو زار اغه نو به مچ ته یې خه ده
ولی دې دا کتابونه خو خل
دې خب شیان پکې دا ورور دې دې ماته یو څو کلمې یاد کړو نو می خپل یاد
سمیره لمړی ځل دی و چې دا سه سیار کتابتون دی ولی دک مخ کې هم دا سه کتابتون نه لیدلی و ورغلې وي
نه دا ولین دفعه مې دا چې دا کتابتون ګورم دا ډیر خوش دا خو تر اوسه یاد نه دی هر ځای ته رسیدګي نه شي کولای مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي د خطر چې ټول ځای ته اندوز دلته ولاړ دی مثلا د مزنګ ته نسی تلای پلسخ ته نسی تلای کارتیسې ته نسی تلای نه کیږي نو مګم یو یو دا نه اندغه سی بسونه چې ولاړ شي ټول ځای کې هغه څه دی
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسترورونو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دغه سې کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي
افغانستان کې په کابل کې دا لومړی ځل د ځای اورم یو ځل مې په تلدلی وو په لنډ وخت کې نه دا په دې مونږ باندې چې دا یو نوی ګام ده په نور دنیا کې ستاسو اته دی بس په استګاو کې هم دغه کتابونه په ریل په سټیشنو کې هم دغه څنګه ستاسو ویل سیار کتابونه نو دا یو ډیر نیک عام ده. علت یې څه ده؟ خصوصا دغه ځوانانو د ماشومانو لپاره، یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډیر کم لرو، حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه اندازه چې باید دي. نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کم ده. دغه که موټر یې که بس یې کار څه یې دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي، نو دا خو یو دا ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي. بله خبره ده چې دا مفت ده، پیسې نه پیزي. فکر کوم چې کتاب وراخلی لولی او بیرته ورسپاری. دریم خبر داد است ماشوم لپاره سالم مصرفیت نه. څلورم خبر داد است چې دوی په زده کړه کې په سیواد کې خپل کچیر شیرونه د ماشومانو ترانی ماشوم لپاره لاندې کسی یا نور معلومات کتابونه دوی د معلومات ترڅنګ چې هغه وده کوي پرمختګ کوي معلومات ډیریږي. بل شګنه داد است چې تشویقی لیکل واسطه نو دغه ډیره ګټه لري.
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولی، دغه سه سیار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندی کړي کنه؟
طبیعي خبره ده، د کتابونو نلوستلو یو علت دا ده چې مثلا موږ یوازې په دوو درویو ولایتو کې لکه خوست، ننګرهار او قندهار کې یو څه کتابخانې لرو. هلته هم بیا لکه زموږ د معلوماتو لویانو لپاره کتابونه ډېر دي، خو ماشومانو لپاره لږ دي، خصوصا پښتو ژبه باندې. بیا په دري ژبه باندې دغسې کتابونه ډېر کم دي. نو طبیعي خبره ده دا ډیر مثبت رول لري، ماشومان تشویقوي چې هغوی بالاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو، او د دوی لپاره د سالم مصروفیت تر څنګ یوه معلوماتي سرچینه هم.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.